پیښور کې د سهار 10 بجې شو، ورځمکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځینې کونسلونو په زرګونو مقدمه هواري کړې دي. په کابل کې په پرونی وسلوال ډلیز برید کې 9 سلویخت کسانو ته مرجوب لاوړېدلې ده او په انډونیشیا کې د راغلي سونامي زلزلې له وجې د مړو شمېر 303 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کونسلونو یا ډی آر سی سکال د سدپاسه شپږ زره او 200 کیسونه حل کړي دي. د دې کونسلونو غړي بې پلو مشران، ریټایرډ سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د پولیس د محکمې د عامه اړیکو مشر وقار احمد 13 ورځ په دې حق له مشال ریډیو ته وویل د دې کونسلونو له وجې نه یوازې په پولیسو او عدالتي نظام بوج کم شوی، بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه ورزانه هواریږي. نوموړي زیاته کړه
خپل د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري، هغه شانتي روغ جوړ کړي او په دې کې هر قسمه مسلې دوی هواري.
د شخړو د هواري ولنۍ ځلي کونسل په 2010 کال کې په پیښور کې جوړ کړل شوی و چې له کامیابۍ وروسته یې د صوبې نورو ضلعو ته هم شاخونه وغځول شو. تمه ده چې ډېر ژر به په قبایلي ضلعو کې کار شروع کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د غیب کړل شو خلکو مسله د سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته د یې عدالت ته حاضر کړي. یاد کمیشن پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د ریپورت تر مخه د روان کال د نومبر تر 13 پورې ورسره سره د پاسه 2001 حل طلب کې سونه وخو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د لادرکو کسانو شمیر له دې زیات دی. په کوټه کې د غیب کړل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویل پرون ورسره د بلوچستان سو وزیرانو ملاقات وکړ او د مرستو ډاډ یې ورکړ، خو دوی لا هم مطمئن نه دي. د خلکو د لادرکه کېدلو زیاتره تورونه په امنیتي ادارو لګول کېږي، خو د پوز د ویاندانو په بیا بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په 2000 غیب کړل شو کسانو کې د 3000 کیسونه حل شوې دي. د کورمې قبایلي ضلع د ګنداو سیمې اوسیدونکي له 13 ورځو راهیسې په پیښور کې په احتجاج ناست دي او وایي حکومت یې خپلو معدنیاتو ته نه پرېږدي. په دغه احتجاجي ناسته کې شامل یو مشر نذیر خان بیګام له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې ځلي انتظامیه د ځنو سیاسي مشرانو په صلاح دوی خپلو غرونو ته په تګ راتګ هم بند کړي. دی وایي
څلور میاشتې کېږي سهاران باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پرېږي دي، ملونه ګوډي نه کوي ده. نو حکومت مو په باندې سیکشنونه خصموره وته حکومت ته جوړه پرېوته د مو مغارزک ده، د مو مغا خوراک ده او بچیند مو پناري دي.
دا احتجاج کوونکي له عدالت او حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه مسلې د زر تر زره هواري کړي. له کورمې د قبایلي اسمبلۍ غړی منیر اورکزی په دې قضیه کې د سیاسي مداخلت تورونه ردوي، خو ځلي انتظامیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجنګ کې له خپل چینی سیال وانګ جی سره ملاقات وکړ چې پکې د خپل منځي تعلقاتو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په حق له په حالو زلو هم خبرې وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن مشال لري تو ویل چې خاغله قریشی 13 شپه چین ته رسیدلې ده. د سلورو هیوادونو په دې سفر کې پرون نوموړي په تهران کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره هم ملاقات وکړ او د سیاسي او اقتصادي تعلقاتو په لانو پراخولو او د سیمه په امنیت ورسره خبرې وکړې. ل دې وړاندې خاغله قریشی کابل ته هم تللی وو او د چین د سفر نه پاس په نوموړې نن روستزي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وايي په کابل کې په حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لک تر لک 9 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور جوړبل دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا له 7 ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وژل کېدو وروسته تیر ماسخوتن دا برید پای ته ورسید. د کابل پولیسو په وینا له برید وروسته د مړو او ټپیانو لټون لا هم روان دی او اندېښنه ده چې دا شمېر زیات شي. چارواکي وايي برید هغه وخت وشو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او مازورانو د ریاست مخې ته لومړی موټر بمي چاودنه وکړه او وروسته دغلته سو منزله ودانی ته ننوتل. د چارواکو په وینا پولیس په هماغه لومړی شیبو کې تر برید لاندې ودانی څخه له درېنی مساو زیات کسان په وستلو کې بریالي شول. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم دا برید په سختو ټکو کې غندلې. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په انډونیشیا کې د سونامی له وجې وجل شو کسانو شمیر 303 ته ورسېد. پرون د دغه هیواد له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې وویل د دسمبر په 28 راغلي دغه سونامی کې له 1400 زیات کسان جوبل شوي هم دي او د نورو مړو جوبلو کسانو د رئیستلو چارې دوام لري. د یاد ادارې ویان سوټو پو پورو وایي لږ تر لږه 128 کسان اوس هم لا درک دي او د باران له وجې په امدادي کارویانو کې مشکلات دي. دا سونامی چې د اورشیندونکو لاوی په نتیجه کې راغلی د انډونیشیا سوماترا او جاوا جزیرې سخت متاثره کړې دي. او بل خبر دا چې د ترکی رسنیو پرون رپورټونه ورکړل چې له شام سره د پولې د حفاظت لپاره اضافي ترکی ځواکونه استول شوي دي. دا له هغه سوره دی ورسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د خپل ځواکونو د ایستلو فیصله اعلان کړه. د ترکی انادولو خبری ایجنسی وایي د شام پولې ته استول شوی دغه پوځي کومک چې د هیواد جنوب ختیځ صوبې کې لسته رسیدلی پکې ټینکونه هم شامل دي. دا راز حریت ورځپاڼې بیا لیکلي چې خواوشا سل ترکی پوځي ګاډي د شام شمالی سیمی الباب تا اوختی دی. دو تر دی دما دمشال خبرونا
دمشال رادیو داردون کو پا روانه خبرونه کیه اوری د خیبر پختونخوا پولیس وایي د شخړو د هواري کونسلو یا ډی آر سیز په صوبه کې ښه کارکردګي کړې ځکه نو دوی په پام کې لري چې په نو قبایلي ضلعو کې هم دغه نظام معرفي کړي. د کورمې د ګندا او سیمې د پام وړ شمېر خلک له تیرو څلورو ورځو راهیسې په پېښور کې په احتجاج دي. دوی وایي ضلعي انتظامیې د دوی یو غر ته چې له معدنیاتو ډک دی د دوی پر تګ بندیز لګولی دی.
موته خدای پاک یو امکار کړه قبایل نو وتلو هغه په وجود خو د قبایلو تور قانون شته.
او د دې ونې پتان دی هلي خبرونه کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر خبري او رئیس وايي په خپل غونډو مباحثو کې بعد خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو نوټس اخلي.
په زنانو تشدد دا یو ډیر پریشان کن صورتحال دی. په اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې خبرې وکړو.
پام کوه 19 پروګرام هم لرو هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او اولنۍ موضوع ته پراشو د خیبر پختونخوا پولیس وایي سکه له د شخړو د هواري لپاره د جوړو ضلعي کونسلو للارې 2008 کیسونه هوار کړي دي دغه مسلې حل کړي دي. د پولیسو په خبره دا کونسل چې له وجې پر عدالتونو بوج کم شوی او له کارکردګۍ خلک هم خوختي به نو جوړ شو قبایلي ضلعو ته هم وغځوي. د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پولیس محکمې د عامو اړیکو د څنګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې سخت کال ورته 1828 کیسونه راغلي وو چې پکې څه د پاسه 6000 کیسونه یې هوار کړي او 1320 خړې اړوند کونسلو ته د هواري لپاره لیږلي. د یادې محکمې خبر پاڼې زیاتوي چې د ټولو زیات کیسونه په ثوابه کې هوار کړي شوی دي چې شمېر یې 1292 دی. مشال ایډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې د عامو اړیکو ډایرکټر وقار احمد وویل چې د شخړو د هواري د کونسلو د لارې د ولس مسلې په لږه موده کې هواریږي. دی وایي نه یوازې د کونسلو سره په عدالتونو بوج هم کم شوی بلکې د سرکاري وسایلو بچت هم کیږي.
د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتي روغ جوړ کړي او هر قسمه مسلې د هواري د مہر دا خوریو د ماما په منځ کې د ځمکو د جیداد د خلکو د پیسو د لانجو شخړې چې ملي دا ټول هواریږي.
ډایرکټر وقار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې د شخړو د هواری دا کونسل به په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي قبایلي ضلعو ته هم غځوي.
هلته چونکه الریډي جرګه سیستم موجود دی دا به مونږ د خیبر پښتونخوا ټول اضلاع ته ورکو نو داسې سابقه قبایلي اضلاع چې کوم زمونږ دی دا هو دغلته به انشاء الله دا اول بعد هر ضلع پسته باندې او دغه نفس بابا هر تحصیل پسته باندې دا ڈی آر سی التوی او ان شاء الله التوی د دې ځنا زیات ریزلت خرازي.
د کاونی چارو پوی جاس خان وای د کونسل په کار دی خو دې سره سره دا هم په کار دی چې په دې کونسلو کې دی د قانون علم لرونکو خلک وي.
دا یو ډېر عمل دی دا د پښتنو د روایت او په دنیا دنیا کې دا یو کنونشن یو ریکارډ پاتې شوی دی چې کوم ته بیا مونږ د پنچایت نوم وو کوم ته مونږ د جرګې نوم یو چې مسلې هغوی حل کوي خو په دې کې کم دکن خلک چې کوم اهل خلک دي نو چې دغسې ټولنه د دې مقررات پرې شي زما په خیال دا یو ډېر ښه عمل دی.
2014 کال کې پېښور کې د شخړو د هواري یو کونسل جوړ کړی شوی وو او د دې د کامیابۍ پس دا نظام نورو ضلعو ته هم غځول شوی وو چې مقصد یې خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول وو. د دې کونسل غړي د سیمې غیر متنازع مشران، سرکاري ریټایرډ افسران او غیر سیاسي خلک وي. دا وخت په مردان، نوخر، سوابه او سوات کې سلور سلور، پېښور او چارسده کې درې درې، چترال کې دوه او د صوبې په نورو ضلعو کې یو یو د شخړو د هواري دا کونسل کار کوي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په بلوچستان کې د غړکل شو کسانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت یې ستونزه نشي حلولی نو ځکه اوس غواړي چې خپله خبره وفاقي حکومت ته ورسوي یا وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان انساني حقونو خپلواک کمیشن په زور د لا درکل شو کسانو له کورنۍ سره ملاتړ ښودلی او له حکومت یې غوښتي چې د دې مسلې د حل لپاره پاخه ګامونه واخلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شو خلکو مسله دي سنجیده وګڼي او ترمندنې وروسته د عدالتونو ته حاضر کړي. د کمیشن د دسمبر په 24 خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د ریپورت تر مخه د روان کال د نومبر تر 13 پورې ورسره 2014 کسانو حل طلب کې سونه موجود وو. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه په زور غیب کړل شوی خلک تر دې ډیر زیات دي. په خبر پاڼه کې د کمیشن د مشر مهدی حسن لخلی ویل شوی چې حکومت د وادو باوجود د مسلې ته پام نه کوي نو ځکه په کوټه کې بلوچستان مجبور شول په سخت یخنۍ کې شپه ورځ د حکومتي ودانۍ او مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. په کوټه کې د غیب کړل شو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د ښځو، سړو او ماشومانو تر دوه هفتو احتجاج وروسته ورسره د بلوچستان حکومت څو وزیرانو د دسمبر په 24 وکتل. خو د هغه په خبره چارواکو د دوی د خوشحالولو لپاره ورسره د پخوا په شان پوچي وادې وکړي نو ځکه به اوس خپل احتجاج تر اسلام آباد او کراچۍ غځي. نوموړی زیاته کړه
ملاقات کې به درې وزیران ملي خبرې وکړي موږ دا کار کې ناکام مسلې مشته دا نه کیږي بیا هم موږ کوشش کوو او دا کوشش کوو شرکت دا لګیا چې دا کوشش کوي لستانو کو ماته کیږي چې زدا احتجاج کې ناشته هم وکړتا دي کیمپ ته اوس اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو دا پروګرام جوړو بیا په ګورو
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې د چارواکو او مظاهره چانو د ملاقات ستاینه کړې خو پر حکومت یې غږ کړی چې د ملک د آئین او ملګرو ملتونو د تړونونو په احترام دي هغو ته سزا ورکړي چې خلک په زور غبي. مشال ریډیو د پاکستان بشری حقوقو وزارت سره په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو هغوی نه غوښتل په زور د غیب کړل شو کسانو پر مسله وغږیږي. د دسمبر په 14 د دې وزارت وزیر شیرین مزاری په پارلیمنت کې ویل چې په هیڅ جمهوریت کې په تیاره کې د خلکو غیبول جواز نه لري. هغه وعده وکړه چې په دوه میاشتو کې بعد د دې ستونزې حل راووزي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستان د ازادۍ اخیستو لپاره مبارزه کوي چې پوځ پر ضد ګڼ عملیات روان کړي. په همدې حال کې بلوچستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوونکي کسان هم نه پرېږدي او په زور غیبي چې وروسته یې مړې موندل کیږي. د پاکستاني پوځ وایندانو په بیا بیا خبري غونډو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په وزره غیب کړل شو کسانو کې د 4 کیسونه حل شوي دي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د کورمې یو شمېر اوسېدونکي له تېر څلور ورځو راهیسې په پېښور کې په احتجاج دي. دوی له حکومت غواړي چې د ګنداو سیمې غرونو ته د خلکو پر تګ لګېدلې بندیز پورته کړي. د دوی په خبره د سیمې شاوخوا 4,500 کورنۍ د ژوند تېرولو لپاره د دوی په غرونو کې پر موجودو معدنیاتو تکیه کوي، چې په وینا یې ځلي انتظامیه پرې دغه لاره بنده کړې ده. په قومي سملا کې د کورمې د خلکو استازي وایي چې د سیمې دوه قومونه د غر د مالکیت پر سر لانجه لري. پېښور شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا کورم قبایلی ضلع دا ګندو قام ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو د تیرو څلور ورځو راسې په پېښور کې احتجاجي ناست روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې د دې په سیمه کې دا مادنیاتو ډک غرونه دي چې ردوی گزران پر روان دي. ولې دوی وایي چې تیرو څلور میاشتو نه مقامی ضلع انتظامیه د سیاسي خلکو په مداخلت باندې دغه غره ته د دوی پتلو باندې بندیز لګولې دي او دغه لارې هم بند کړې ده، چې له وجې د دوی روزګار اغیزمن شوی دی. دغه احتجاجي ناسته کې برخه غشتون کې مشر نذیر خان مشال لیړو ته وایي
سلور میاشت کېږي سهارم باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پریږدي، ملونه ګوري نه کوي ده نه پریږدي. نو حکومت مو په باندې سیکشنونه خصمور هو ته حکومت ته جوړه پریوته د مو مغارز ده د مو مغا خوراک ده او بچیند مو پنوري.
مراد خان وایي چې دغه ګام نه خو سلور نیم زره کورنۍ اغیزمن شوی دي او دا وخت هغوی روزګار بند دي.
تقریبا څلور نیم زره کسان کور یو مونږ د ګنداو هغه ظالم را باندې غونډه را پاتې د مورز کې بند ک ټیکادار غریب او کروڑو او میلیونونو توان وک پهاړ کې هغه و چلولې دغه خپاره څو روزګار د مونږ روان ک
د دغه قام یو بل غړي نذیر خان وای چې خو کو د اف سی آر تور قانون ختم کړی شوی دی، خو له دوی په وینا اوس هم دوی سره هم هغه شان زیاتی روان دي.
پته پته ده چې قبایلو باندې سور ظلمونه وشو سور غو شو 70 سال مو تیاری کې تل کړو، اوس مو ته خدای پاک یو اگر اکړو مکار اکړه قبایلو نو وتلو هغه په وجود خو د قبایلو تور قانون شتا، تور قانون ختم نه دی او زیاتی کړي دي. ما غا ډانډا ما غا زور دي صرف نو متبدل شوه دي.
دغه مظاهر چانو د دوی د سیمه د قومي اسمبلی غړي منیر اورګزه باندې تور لګو چې هغه د خپل پرسنټیج او کمیشن لپاره په ضلع انتظامیه فشار اچولی دی او دغه سړک یې هم بند کړی دی او دغه غره ته د دوی پتلوې بندیز هم لګولی دی. ولې په دې اړه مو چې کله د قومي اسمبلی غړی منیر اورګزی سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې ردې دوه قومونو د وړاندې نه په دې جګړه روانه وه او په دوی لګول شوي تورونه هم بې بنیاده دي. دغه احتجاج کوونکو وینا وا چې د دوی احتجاجي ناسته به تر هغه په پېښور کې دوام لري تر څو چې د پاکستان وزیر اعظم گورنر خیبر پختونخوا او د صوبې وزیر اعلی د دوی ستونزو ته پاملرنه نه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت سروې کړی و، خو د سیمې د ځینو کورونو سروې منسوخ کړل شوی و چې ځایي خلکو د دغه اقدام پر ضد احتجاجونه وکړل. د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي په سروې کې ځینې نیمګړتیاوې وې چې اوس پوره شوي. د چارواکو په خبره دا ځل ټول کورونه په سروې کې شامل شوي چې د حکومت لخوا به مالی هغوی ته مالی کورنیو ته مالی مرستې ورکول کېږي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
پسولی وزیرستان کې شپږ میاشتې مخکې د مالی ملاتړ لپاره 24,000 کورونو اندراج شوای و، چې په کوم شه د ورځې بیا د یو شمېر کورونو اندراج منسوخ خو دا وخت دغه اندراج بیا بحال کړای شوای دی. د سیمې یو اوسېدونکی سیف الله سیفی وایي
نیزه تقریبا د سپږ میاشت نه په دا مهنات کې جاری وي او احتجاجي نامه وکړل. خو اخیره د نیزه کې ډی سي دای او ډیپټي کمشنر جناب یحیی اخندزاده صاحب سره کامیاب مذاکرات وشول. او په کامیاب مذاکرات کې دغه د سروې د بحال کول اعلان وکړ چې پاره څه فکري تاوی چې کینه چیرې دي او د دا ډول چې انشاءالله انکاري به هم د سور چې کینه مسله مسایل وي او غزل رکاوه او دا ته انکاري به انشاءالله چې کی سلسله کې کی مادو هغه جاری شي.
دغه بار ایک سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر سویائی دا ہم وار وائے
حال چکیما اگا پینزو سرا سروے چی دو پابندے میجو چار وکڑا میجو دلتا چکیم خپل سلاف تا یغی وقتل تا سیرون حر سے وقتل کمی کے کمی نوے اگا ایک ششول پر بلا ہفتہ کا سٹرین کمیٹیو پر وشی بیوے وقتا والا شی چکینا تا پیسے دے پورا پشاور تا تو پدا بندے پیسے روشی سب پکے پوتشول آگا دا سی دی چی پاکے اسا کمی دی پکے یا تا سیرون کمی دی پکے یا سختی ساٹ کمی دی پکے یا دسخات کمی دو آو انشاءاللہ زر کی ور پیرا کی
ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر دا ہن جا تکڑا چی پدا غابا ریکش میش پکار لگیا یو چکم پاتے نور کرونا دی دا غوی مالکون ہم بے برخے پاتے نشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی له پرون راځي د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر دی. نوموړي په لومړي پړاو کې هم پرون کابل ته او وروسته تهران ته ورسید. قریشی نن په بیجینګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلې دي. زموږ همکار منور شاه لږه شېبه مخکې په اسلام آباد کې خبریال شنون کی او زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې د قریشی دغه سفر حال ترې معلوم کړي.
دل تنن سهار د اسلام آباد کې د خارجه وزارت نشي کوم تازه خبر خپور شوې د ناقداد چې د نن سهار د چین ته خو بیګاره سیدل او البته نن بیا سهار د چین خارجه وزیر سره لیدل دي او چې کوم تفصيلات خبرې شوې دي نو په هغه کې خود خبرې شوې دي. یو خود افغانستان خبره شوې ده چې کوم کوششونه پر یروستو کې شوې دي او بیا متحده عرب امارات خبرې یادېږي په هر بیان کې. نو په هغه باندې چینایي مشرانو ته معلومات ورکړي دي او دغه خبره دې دا کی چې په سیمه کې یو همکاري یو تعاون پکار دی او بیا ګاونډیانو سره پاکستان دا وي او بیا پاکستان ورته خپل نږدې دوستانو سوی نو هغه سره تعاون زیاتول دي. دا دوه مهمې خبرې شي. اقتصادي د اقتصادي پرمختیا خبره هم چې کوم بیان تیر ورځ جاری شي کله چې چا موږ کړی شي په کابل کې او بیا وروسته ایران ته لاړلته په کابل کې خو خارجه وزیر سره خبرې کړې وې د افغانستان ولسمشر سره کړې وې.
سمه ده طاهر خان صاحب. څو اهداف تاسو ته د دې ټولو څلورو هیوادونو د سفر په ترڅ کې ښکاري؟
یو خبره خو دا ده چې د افغانستان کې چې د خبرو دا پروسه اوس لږه ګړندې شوې ده تیز شوې ده او بیا د سیمې د هیوادونو یو موقف مخ ته راغلی و چې سیاسي حل ته توجه پکار ده. نو بیا چې کله امریکا سیاسی حل ته خپل باندې امریکا غوښتل چې سیاسی حل ته توجه وکړي لیکن د ټولو نه مشکل مرحله چې پاتې ده او یو لوی چیلنج هغه دا دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کېنول او دا د دې سیمې د هیوادونو موقع په خپل باندې هم دی چې د افغانانو په شمول که د افغانانو خپل منځ کې خبرې دا مهم او زما یو نظر دا دی چې د متحده عرب اماراتو کې خبرې خوش وي دا خپل اهمیت دی لیکن دا نه روستو بیا چې کوم بیانونه راغله د زلمی خلیلزاد راډ طالبانو باندې تنقید شو د افغان حکومت لخوا بیانونه راغله چې هغه کوم د سی یو افغان او ځکه چې طالبانو انکار وکړ غی سره د ملاقات نه دا هم د سیمه د هیوادونو لپاره د پاکستان د ځکه د پاکستان نه بیا لګتا مزیات ده د زلمی خلیلزاد چې د متحده عرب اماراتو د سفر نه روستو لږ وخت لپاره اسلام آباد پر د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل. زما خیال چې اغه اول کوم توقعات وو د خبرو چې طالبان او افغان حکومت استازي چې په متحده عرب اماراتو کې موجود ول لیکن طالبان انکار وکړ غیر سر دلی دوره یا د افغانستان مشرانو ځنې بیانونه هم راځي چې هغه لږ سخت وو. نو دا سی او غیر یقیني حالت ته امیدونه ډیر زیات پیدا شي. زما خیال دی چې د شاه محمود قریشی خبرم داده چې دا گاونډي هیوادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان دې ته وحسوي هغه کہانی کې چې غیر راشي او خپل افغانانو سره کیږي ځکه چې تاسو خپل افغانان نه ناس نو ډېرې مسلې به هم دغه رنګې خپل ځای باندې پاتې وي.
په اسلام آباد کې خبریال د چارو شنونکو او د مشال لړیو همکار طاهر خان وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سیمې د څلورو هیوادونو د سفر حال او د هغې ارزښت یې موږ ته بیانوه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پیپلز ګوند پر مشر او د پاکستان پر پخوانی ولسمشر الیف آصف علی زرداری د درغلیو د لګیدلو تورونو مقدمه بل اوریدنه د دسمبر پر یو دیرشمه کیږي. پر نوموړي تور دی چې د خپلو لګښتونو حساب یې نه دی ورکړی. پرون په دې اړه د مقدمې په یوې اوریدنه کې دا الزام هم لګیدل چې زرداری د خپل تیر حکومت په وخت کې ځینو کمپنیو ته په ډېره کمه بیه ځمکې او نور مراعات ورکړي او په دې توګه یې درغلی کړی ده. خو د نوموړي ګوند دا تورونه رد کړي او دغه یوه سیاسي لوبه بدلې. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سپریم کورټ ته د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی هغه رپورټ پر تعصب ولاړ بلل چې پکې د دې ګوند پر شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د تورو پیسو منځلو یا منی لانډرنګ تور پور شوی دی. د دې ګوند دیوی مشر شری رحمان د دسمبر په 14مه په قومي اسمبلی کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر اپوزیشن سیاستوالو فشار اچولو لپاره دغه سي تور نه لګي. نوموړی پوښتنه وکړه چې د حکومتي غړو احتساب ولې نه کیږي.
دوی زرداری صاحب او د پیپلز ګوند مشرتابه متناسع کول غواړي. مقدمه پرې په مطبوعاتو کې روانه ده. داسې قسم د تحقیقاتو ډلې دي. دوی سره د حکومت وزیران ټوله ورځ ملاقاتونه کوي او چارواکي بیا وایي چې د تحقیقاتو ډله خپلواکه ده. دا د کوم سره ټوکی دي؟ آیا احتساب یوازې د پوزیشن لپاره دی؟ موږ ته ووایه چې تاسو د بل چا احتساب کړی دی.
د دسمبر په 14مه د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د منی لانډرنګ په یو کیس کې آصف علي زرداری ته حکم کړی چې د دسمبر تر یو دیرشمې پورې خپل جواب جمع کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو لمخې د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې د اومنی ګروپ په نامه تجارتي کمپنۍ او په جالي نومونو فعالیت لرونکو ځینو نورو سوداګرۍ شرکتونو د جالي بانک حسابونو له لارې د زرداری لګښتونو لپاره پیسې ورکولې. د حساب ورکونې په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د تحقیقاتي کمیټې رپورت پر تعصب نه بلکې پر حقیقتونو ولاړ دی. هغه د مثال په توګه د ځینو پیسو یادونه وکړه.
48 پیسې اتسل وخزلې له یو اکاونټ بل ته لګل شوې وي. دا د دې لپاره چې د لومړي بنیادی اکاونټ درک ورکشي. اند بلاول هاوس په نامه په کراچۍ کې د زرداری کور 1.5 میلیون روپو بلونه د جالي بانکي اکاونټونو له لارې ورکړل شوې دي. د 2.8 میلیونو د جازونو سفر لګښت دی. د مرمۍ ضد ګاډي هم د جالي اکاونټ په مرسته اخیستل شوې دي. په داسې طریقه تورې پیسې وینځل شوی چې زه یې حیران کړم.
د پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداری داغه پر خور او زینو دوستانو د درغلې او پکې سونو کې څړنې د پاکستان وفاقي تحقیقاتو ادارې اف ای ا پر مخ بیولې. د پاکستان ډان ورسپانې د رپورت تر مخه دغه ادارې له عدالت غوښتي چې په دې مقدمه کې د تورونو کسانو له ملک څخه د وتلو مخنیوي لپاره دی یو حکم وکړي. نو دوی به نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچي. په دې لیست کې د هغو کسانو نمونه وي چې بهر ته سفر نشي کولای.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې سهار لسنی می بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ضلعي کونسلونو یا ډي آر سیز سږکال څه د پاسه 6200 کیسونه حل کړي. د پولیسو په وینا د دې کونسلونو له وجې نه یوازې په عدالتي نظام او پولیسو بورډ کم شوی، بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او ارزانه هوارېږي. تمه ده چې دا نظام به ډېر زر قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شوو خلکو مسله د سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته د یې عدالتونو ته حاضر کړي. یاد کمیشن پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوي کمیشن له شمیرو د لادرکو کسانو شمیر زیات دی. د کورمه قبایلي ضلع د ګنداو سیمې اوسیدونکي نن په 15 ورځ هم په پیښور کې په احتجاج ناست دي. وایي حکومت یې خپل مادنیاتو ته نه پرېږدي. دا احتجاج کوونکي له عدالت او حکومت نه د دې مسلې د هوارولو غوښتنه کوي. تر اوسه حکومت پرې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجنګ کې خپل چینی سیال سره ملاقات وکړ چې پکې د خپل منځي تعلقاتو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په حق لا په هلو ځلو هم خبرې وشوې. خاغلی قریشی له تهران وړاندې کابل ته هم ورغلی و او نن به د چین نه پاس روس ته ځي. افغان چارواکي وایي په کابل کې په حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا له 8 ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وژل کېدو وروسته تیر ماسپښین دا برید پای ته ورسید. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په انډونیشیا کې د سونامي له وجې وژل شو کسانو شمیر 303 ته ورسید. پرون دغه هیواد له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې وویل د دسمبر په 28 راغلي دغه سونامي کې له 1400 زیات کسان جوبل شوي هم دي.
لن خبرونه مول مشال رادیو اوریدل اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو دوا 19 پروګرامونه اوري تاندې هلي او پام کوا. اول درته تاندې هلي خبرونه اورو چې زمون همکارا فرخنده اسد یې جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
په تاندې هلي خبرونه کې په دې خبرې کوو چې 2013 کال د ښځو لپاره څنګه وو. آیا په دې کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون سازي تر څومره پورې شوې او تر څومره حده عملي شوې ده؟ زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. رویټرز خبری اجانس د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې تشدد او د ناموس په نامه وژنو په فهرست کې پاکستان په شپږم نمبر دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي 2013 کال هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه له پخوا څخه بدل نه و، خو باید حکومت دې پر ښځو د تشدد او ناموسي وژنو خلاف قانون جوړ کړي او دغه دې بیا په سختۍ سره عملي کړي. د سوات د خویندو جرګې مشر تبسم بدنان وایي
پروسس کیږي لکه ایف آئی آر شو ناغې کې دفات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دینو هغه په یو ډیر معمولی ایف آئی آر باندې مضبوطیږي او په معمولی ایف آئی آر باندې هغه کمزوري کیږي. نو زمونږ د ډپارټمنټ د ایڈمنسٹریشن په دې کې پوره پوره لاته هغه له پکار دی چې زمونږ ډپارټمنټ کا سټاف کا اویرنس نشتی د قوانینو یا جان بوجھ کر هغه دې سي کوي. نو دا یو لینتی ډیبیټ دی نه جوړیږي، خو ان شارټ دا هم چې د عوامو سره سره زموږ ډپارټمنټس له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي چې هغه ته د خپل دفاتو په اړه هغه ته پته چې په کم جرم باندې کومه دفعه لګول پکار دي. نو دغه ویل غواړم، بل دینه علاوه زه دا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازۍ باندې هیڅ نه کیږي، د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی. قوانین موږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بند پراته ایون زموږ خپل یو تحریک چلیدو د کومګۍ د واده لپاره ارلی ایج میریج لپاره نو هغه چې دینو انونیمسلی بل پاس شوی او په پنجاب کې پاس شو، په کې پی کې کې مونږ هم اوس هم لګیا یو چې په دې باندې بل پاس شي، کوشش پی کوو، هلی ځلی پی کوو، خو کبیلونه پاس هم شي نو داغي وجره ځاغي امپلیمنټیشن په صحیح طریقه باندې کیږي. زم سختای سره چې په دې باندې امپلیمنټیشن کیږي او د دې ډپارټمنټ دا صحیح امپلیمنټ کوي نو د دې سره به پورا کمی راشي، خو چونکی صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په میراث کې خزو ته د حق ورکولو او د خزو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم دا خبره د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه. په تیر سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د خزو د حق په اړه د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان وکړ. د تحریک انصاف پاکستان ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سمیرا شمس وای حکومت یې د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په راتلونکو کې یو شمیر ګامونه پورته کوي.
موږ سه پروګرام کو کوئی اسمبلی کې قرارداد اور هغه آشته چې هغه بابا سبمیت کړو بل هغه کم چې موږ د ډومېسټک وایلنس والا بل دی اور نو هغه هو فولی دا د کمینګ سیشن کې په پرزنت شي ټیبل سپیشل اسمبلی کې کابینټ ته اپروو شوی دی اور د یو بل ومن کمیشن والا ریسټرکچرینګ دی هغه باندې بیسیکلی خبره کول دی هغه باندې موږ کو اور چې کوم ومن ٹریفیکنگ دی هغه باندې د دې چې دا سیټ پینډینګ بلونه پاتې دی لیجیسلیشن به څنګه موږ کول دی او دې سره الحمدلله دا سلوټ دا غلې ټول سپیټډ اور ښه ایکټیو خځې ان شاء الله کیږي ودی سر.
د 2013 کال تر ټولو لوی پیښه د جنوري په میاش کې د پنجاب د قصور سیمه د زینب د جنسي تیریو د هغې د وجل کېدو وه. په دغه پیښه په ټولنیزو رسنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې هم زیات تکل وشول. د دې کیس چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیستی و. د شپږ کلنې زینب قاتل عمران علی ته د 13 اکتوبر په 18 د لاهور په کوټ لکپت زندان کې پانسی ورکړل شوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یازوی پر خزو او ماشومانو د تشدد او جنسي تیری خلاف کار کوي.
یقینا زمونږ په اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم آئینی زمونږ ذمہ داري ټاکلې دي په دې کې دا یو هغه هم راځي چې معاشره چې کوم ده په هغه کې چې کوم مسلې چې د هغه لپاره هم موږ تجاویز مرتب کو او بیا په هغه باندې د عمل او د قانون جوړولو سلارې چارې وګورو. نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې وکړو او دې لپاره معاشرتی تبلیغات پکار دي او معاشرتی رویه تبدیلول پکار دي. نو یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې خپل تجاویز مرتب کړي او کوشش به کوي چې د زنانو خلاف کوم تشدد او دا رجحانات زموږ په معاشره کې دي د دې لاره ونیسي او بهتره طرف ته معاشره بوزي. د اسلامي نظریاتي کونسل یو معاشرتی کردار شته. بدبختی دا ده چې دلته زنه کیسه میډیا داسې ابهامات پیدا کی چې بیا یو موقف جوړول پاره کې ډېر ګران شي. نو موږ کوشش دا کوو چې د میډیا د تاثر نه بغیر حقیقي تاثر چکم دی حقیقي صورتحال چکم دی چې د هغه باره کې مضبوط او ثقه معلومات حاصل کو بیا به یقینا چې یو رد عمل جوړول چې دا به ضروري شي.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال یو شمېر داسې پیښې د سوات نه هم رپورټ شوي چې پکې پر ښځو تشدد شوی او یا هم د غیرت او پت په نوم وژل شوی دي. د سوات ټولنیزو چارو یو فعال نیلم چټان وایي
دا چې دینو زبدا وایم چې په ښځو باندې تشدد چې دینو دا صرف سوات کې نه دی دا اورال ورلد کې کېږي. په هر ښځه باندې په هر ځین ښځه باندې چې دی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي. موږ خو زمون خلک صرف واحد ته تشدد دوی تشدد دانه دی تشدد ذهني تشدد می چې انسان ذهني طور باندې هغه مازور شي انسان ذهني طور باندې ګډ ورډ شي. نو دا چې د پسوات کې چې بو نو دا چې د میډیا دا سی رول نو اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به خوول خو که په خځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د هغه پورې به خبره به د کور نه بهر نه راوته. خځې به برداشت کوو خځې به ویي چې دا زموږ د کور بېعزتي ونه شي. بیا د سوات حالت چې خراب شوی دی نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشنز رالو نن ګورنمنټل ارګنایزیشن هغه پوهه ورکړه خلک پوهه کو اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوهه شوي دي. اول که موږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وړیانو ته پرېښودل وي دا مې رور دی. اوس چې نو خځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داس کې صحیح وي نو دا دې دا پوزیټیو طرف ته روان دي. دا خبرې کوسته یې ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم بې وجه بېګناه ووهلی شومه لاړم رپورټ مې وکړو. نو اصل کې زموږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم خو خبره ده چې موږ د خزو د تشدد پوری پاتې شوی یو ته موږ دا خبره راوړو او مخې ته راولون دا پوزېټیو راځو که موږ صرف خزو خایو چې خزو باندې تشدد کیږي نو زما ته نه ښکاري چې موږ ترقی وکړو ځکه چې موږ کوشش دارو چې خزو ودرېږي په خپلو پښو خو دوی جست خزو تشدد ښایي د خزو کامیابي نه ښایي چې په سوات کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغه دا کارونه کوي زه خپله باندې زما سره نورې جنکۍ نورې جنکۍ دا څوک نه شو کوي دا جنکۍ چې دا اکټیو ویلي کار کوي خو چې کله په ښځو تشدد وشي نو هغه خوله کېږي نو صرف نیگیټیو امیج خوله کېږي چې کله پوزیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد پخپله کم شي
په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ختمولو مهم چې د نوومبر له 15 پیلېږي او تر 10 دسمبر دوام لري د پاکستان په یو شمېر سیمو کې په دې اړه د پوهاوي پروګرامونه هم ترسره کیږي خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد او قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې خویاندو نیټورک مشره نوري نصیر وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته اوس د فاټا د ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه پیل شو.
زما خیال دی زموږ کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس موږ د ریاست سره انټیګریټ یو لکه موږ د ریاست حصہ یو د خیبر پښتونخوا حصہ یو نو خیبر پښتونخوا کې چې کوم خوځو ته څه رائټس دي لکه هغه چې عدالتونه دي د اسمبلی کورټس دي هغه چې پروټیکشن لاز دي بیا تاسو که تیار شئ دا چې بلونه پاس شي د سورا او چې د اونر کلینګ غیرت پا مرگ دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زموږ رواجونه د خیبر پښتونخوا نه بدل خو نو خیبر پښتونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سوره به یې ورکوله او جینې به یې غیرت په مرګ هم ورکوله خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل پولیس راغلو نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی د قانونونو کې هم بدلون راغلل بیا به زموږ پروینشل اسمبلی کې تاسو ته یاد شي عوامی نیشنل پارٹی حکومت پر ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو چې سوری کی بتا سوچی نه نه ورکا وے نو ما خیال دا ټول قانونو نه بدیا زمون دی کنه زمون د پاره بم دی او هغه قانونو نه بدیا اوس زمون زیات کار شروع شو چې موږ خپل خزی اول خو موږ پدې پویولې چې بای تاسو اسلامي حقوق شتا تاسو رواج په دلان دې کته مره نو هغه تاسو چې کتل کیږي په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی موږ به مخکې دا خبرې کولی چې تاسو نه څوک جایداد اخلي تاسو له جایداد کې حصه نه درکوي دا هم غیر اسلامي دی ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې ځای په ځای د لور او د خور د حصې خبره کیږي بیا موږ دا مې چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی اوس ته موږ څه کوو چې موږ یو نوی زه به وایم چې زموږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد شروع شو راغه دا دی چې موږ خپل خواندو باندې ته بداوی لغواړو چې اوس موږ د خیبر پښتونخوا حصہ یو د خیبر پښتونخوا کې خزي داسې ژوند کوي دا د حقوق دي او دې حقوق د پاره به موږ هم اوس کوشش کوو موږ غواړو چې عدالتونه راشي موږ غواړو چې پولیس راشي موږ غواړو چې کرایسس سنټر راشي اوس موږ ته چې دی هغه څو موږ مخکې موږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو اور هغه خزه واپس یې فون نه کوي او ماته وایي چې زه څو کومه زه خو راغلی خو يم د ما ژوند خو بچی وي خو زما ژوندۍ ډیره خراب ده د ما رور ساتي نه مې خر کور ساتي زه چرته لاړه شم خو چې زما سره د سکرایس سنټر نشته یا موږ سره صدا سي مکانیزم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خبر پښتون خاطر راغواړو موږ دام نشو کولی چې الف لاړ شو او سر سکرایس سنټر جوړ کړو چې سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرګر نه پس د حکومت په دغه خزو طرف ته هم غور کوي او پام وکړي او داسې د قانونو نه چې کوم په خبر پښتونخوا کې دي هغه به په لیکر اور سپیریټ سره دلته په دې ټرایبل ډیسټریکټ کې هم لاګو کوي او د خزو لپاره به پروټیکشن هم ورکړي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو اوس درته پام کوه ونیس پروګرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. ګران لیوی خوا د کیلی په پوسټ کې شوې دلو او لبلی خوا د روټ په مابین کې په بیډکنه مین هول کې لوی دلو او ریدونکو دا د را ورسېدې تاسو د چرتونو او پریشانیانو په سمندر کې د دیکا کولو د پاره ګورګین مرچکه چې نوم مرچکه شو نو کارونه خو بورانوي. او بیا نن سبا مرچکی خو د خلکو په مزاج کې راغلل په خبرو کې راغلل چې چا تا گوری دا مرچکو پا گونه پاس ناست وی خبر نور سره کیگی چه خبر ور سره کوی اول خبر بیا کنزل او یا بیا بوت یا خپلی جامعه در بایندی وشلوی او یا بیا ستا جامعه وشلوی پا دوارو صورتونو کی تاوان که دا جامعه وشلی دلی تاوان غواری او که ستا دا در وشلولی نو اول دا بازار دا خلگو دا ملندو شوی او بیا چه کور تراشی دا کور ودانی دا پیغورونو و دا ماشومانو دا مسخرو شوی. رکشی والا دا مرچو سر روان بس دریور مرچکی بار کری وی پولیس دا مرچکو دنده پلاس کی داکتر دا مرچکو انجکشن پلاس کی دا کازی پا سترگو کی مرچکی دا تربرانو پا لغازونو کی مرچکی پا اوا کی مرچکی پا اوبو کی مرچکی او سنو تا سرات او ویست چه دا گرگین با ولی نا مرچکی کی گی ځکنو د نن خبرونه او راپورونه هم رانه مرچکی شول. په روډ به رواني د ګاډۍ هارنونه که دې څه ورته وویل مرچکی ګاډه به تېره شي کیچړ او خټې به در باندې وپاشي که دې ورته وکتل نو مرچکی کساب ته که دې وویل چې الکه پیسې د غوښې اخلي او راکوي چې چړې نو د ساتل او چړې نه یې مرچکی د جج نه که دې د ده د ججمنټ پوښتنه وکړه ناراضه د ملا نه که دې د تقریر تپوس وکړلو په غوسه د سیکورټي فورسز نه که دې د وهلو او ټکولو وجه وپوښتل د بوټونو سره په څټ کې اوس نو ته راته ووایه چې دا دومره شیونو سره یو ځای شي نو د ګورګین نه به د مرچو میزایل او اټمبم نه جوړیږي او بیا پټاویږي نه نو د پټاوی دو بل ځای خوشته نه دا غوسه به ایستل کیږي په کور او د کور په میرمنو ځکه چې الکوان خو بهر تښتېدلی شي ښځې به چېرته ځي ځکه خو په اکثره کورونو کې نه د ښځو حقوق شته نه ارزښت. نو په همدې موضوع نن موږ سټوډیو ته یو داسې کس راغوښتی دی دی د ښځو د حقوقو په باب څه وایي. راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن ته ګورو چې تو تکو د دنه څه سوالونه کوي او موصف چه جوابو نور کنی.
نه دا تاسو خوزو تا ولی دا آقوی و کوک نور کوه؟
الحمدلله روٹه ورکو جامع ورکو پیزار ورکو چی دا غیبت موڑی وی غیبت تیغوگ نیسو نور نو سوکو دا زلفی بخاری و جانگیر جازو نخونیشتا دا مونگ سرا چی پا جاز که کی نو چی کری ورکو.
اوهو زدر توایا ما لکه سنگ چی ناری نا پا هر خبره که خپل دا اکوکو خبره کوی دا غرنگا خو خزی هم حق لری خز هم انسانوی.
نو ما کلوی چی پیشو دا یا بیزو دا منی خود انسان دا هغه دا گرزی را گرزی خوریز کی.
اوهو تاسو پا دا جایداد که ولی و خوزو تا حق ناور کوی.
زنانی جایداد سه کوی منی خو هغه دی هر ضرورت ناری نور پر کوی جایداد کاروبار پیسې دا خو د نارینه شی نه دی مړې. یو وړه به راوړي جامې او سبزیانې به راوړي یو ایزي لوډ به ور اچوي موبایل ته سبا چې دا ښځه ناجوړه شي دویم واده به نه کوي. چې جائیداد او دولت نه وي تو تکو نو دا کارونه به غریب پس کوي.
دا دویم وعده ستاسو ډیر نه دی خوښ؟
خود مې خوښ دی. رسول ویلی دی الله اجازت را کړی دی.
او الله او رسول چې د ښځو حقوق در ښودلی دی په هغه تاسو ولې سر نه خلاصوئ؟
ولې سر نه خلاصوم؟ دا جایداد دا پیسې دا مونږ د چا دپاره ګټو؟ خو د دغه ښځو د زامنو د بچو دپاره یې ګټو. بچی خو زمونږ د دواړو دي کنه.
صرف نارینه بچی ستاسو دی، زنانه بچی ستاسو نه دی.
ته پرېږده مڼې، زنانه خو د پرېدي کور دی. د پردو روټې به ور پخوي، د پردو جامې به ور وینځي، د پردو جاړو او چوپړ به ور وایي. هغه دې ورکې په جایداد کې سه؟ زه لیونۍ یمه چې پراټې به د بل ور پخوي، انډې به د بل ور تیاروي، او په جایداد کې به ایسه زمانه غواړي.
او دا پردی زنانه چې راشي ستا په کور کې پراټې در پخوي، انډې در تیاروي، هغه
ازه سعید زه به ستا خبر در سره ومنم. خو اول ورشه زما سخر او اوخی ته ووایه چې په خپل جایداد کې دې زما د کور ودانې سر راکړي، چې د هغې ایسه یې راکړله بیا به د هغې د ایسې نه زم خپلې خور او لور ته ایسه ورکړم.
ها ډېر هوښیار نه، دلته هم سودا کوې، په یو لاس یې واخه او په بل لاس یې راکړه.
نو ستا مطلب څه دی؟ ما چې واده کولو د دوی پلار زمانه ولور په اډوانس کې نه واخیستی؟ دوه کاله یې مخکې ولور واخیستو او بیا یې لور راکړه.
څو لکه ولور دې ورکړی و؟
دا اولې مې پوره 50,000 روپۍ ولور ورکړی و.
50,000 صرف؟
صرف مه ورسره وایه بیبي، زه د 50 کالو وړاندې خبره درته کوم. د هغه وخت خبره کوم چې ارکولیس سیکل په 50 روپۍ و، د اوړو بوجۍ په 3 روپۍ وه، د غوښې کیلو په 8 و. په هغه وخت کې په 50,000 روپۍ نو ټرک راتلو بیبي. دوهمه مې 10 کاله وړاندې راواده کړله، هغه په 15,000 روپۍ وه. پلار و مور به راته ویل چې دومره غټې غټې روټۍ پخوي لکه تلچک، او داسې پستې پستې غوښې پخوي لکه پالک، او داسې ګول او ګردې پراټې پخوي لکه فوټبال. ښایسته خو په دې شان ده لکه د څوارلسمې سپوږمې.
ښه، نو تا بیا دا درېیم واده ولې وکړلو چې دومره ښه ښځه وه؟
مڼې ټوله درواغو. روټۍ به یې په مابین کې 15 ځایه داسې سوځلې وه خاص لکه د ملا رضوي د جلسو سوځلې ټایرونه او بسونه. غوښه یې دومره کلکه وه چې یو ځلې مې کش کړې وه لکه غولیل. دا د مخ لاندې باندې څلور غاښونه یې ټوله رانه یوړل، او پاتې شوه پراټه داسې کږه وږه به وه لکه د یو ګنډا نقشه.
آخا، دا راته وایه چې دا درېیمه څنګه ده؟
های های های، ولې مې په زړه مالګې را دوړوې تو تکو؟ 10,000,000 ولور مې پې ورکړلو. نه کار زده دی نه روزګار زده دی، تر دې انده چې ناشته له خپله پخوم، روټۍ د بازار نه راوړم.
نو څه وشو که دې یو ورځ خپله کار وکړې؟
بیبي غلطه خبره مه کوه، اوس به نارینه د زنانو کار هم کوي. اورېدلی دی نه دي چې نارینه وزیر خارجه وي او زنانه وزیر داخله؟ زما د کور نه ملک نه پرسان مه را جوړوه چې ټول خپل کارونه پرېښي وي او د نورو په کارونو کې ګوتې وي. باډر والا دننه په کور کې ناست دي، دننه والا په باډر داسې اوړي راوړي لکه د خواښي کور ته چې ځي راځي. خارجه په داخله کې لګیا دي او داخله په خارج کې ناست دي. د کور کار د میرمنو دی، هغه به دوی کوي. د مخه مې په سر ناسته ده، نورې په سر مه راخېجوه. دا ستاسو د ریډیو ټي وي انجیوز میډمانو زموږ د ښځو دماغونه را خراب کړل چې اوس دوی هم د حقوقو خبرې کوي.
آځه، دا جایداد او پیسې خو په تاسو ډېرې ګرانې دي، دا ښځو ته تعلیم ولې نه ورکوئ؟
های های های، دغه تعلیم خو خبره خرابه کړې ده. چې تعلیم یې نه و کړی له خولې نه به یې خبره نه راوتله. په دې خپلو حقوقو دغه تعلیم خبرې کړې. وای ښځې چې څومره ویدې وي دغومره ښې وي.
او تا دې خبرې ته سوچ کړی دی چې د کم قام ښځې باشعوره وي، تعلیم یافته وي، د نورو او د ځان په حقوقو خبرې وي، نو هلته څه وي؟
نور نو څه وي، بس جبې یې اوږدې وي، همیشه یې جنګ او جګړې وي.
نه، تعلیم یافته مندې تعلیم یافته قومونه جوړوي. د کم ماشوم چې مور تعلیم یافته وي، هغه د مور په غېږ کې لا د نیمې نړۍ نه خبر شي.
ته پرېږده مڼې دا ستا خبرې. زمونږ په نصیب خو هغه دانې راغلي دي چې بچی هغه کلاسیکل کنزل کوي چې د نړۍ په یوه ډکشنری کې نشته. پوزې را بهېږي، نه په ګلۍ کې څوک په خیریت ترې نه تېرېدی شي او نه په کور کې د سکون یو ګړی شته.
دغه خو درته وایم چې د ښځو په حقوقو کې د ټولو لوی حق تعلیم هم دی. هلم د انسان سترګې ور خلاصوي.
اوتی پرېږده مڼې، نورې به یې څو سترګې خلاصوي. اوس هم چې په غصه شي سترګې یې داسې سرې شي چې د انسان رو ترې نه قبض کېږي.
دغه خبره خو درته کوم چې ښځو ته تعلیم ورکړې، د هغوی حقوق ادا کړې، نو د هغې به سر خلاص دي چې د سړي بیا څه حقوق دي.
مه کوه مڼې، مه مې خطا باسه، داسې نه وي چې تعلیم پې وکړم زما سره په کیا کرتا کې نشي.
زه رښتیا درته وایم، په تعلیم یافته ښځو، په تهذیب یافته ښځو کورونه ښایسته وي، ماشومان یې صاف سوتره وي، د سړو یې نوم لوړ وي.
هو ولا تو تکو، دغه خبره خو دې منم. زمونږ په ګاونډۍ کې یوه ښځه وه، تعلیم یې کړی و، ماسټره وه. یوه ورځ یې سړي زه میلمه کړم، یاره یو عجیبه خوراکونه یې پخ کړي وو، خاص لکه هغه په ټي وي کې چې انګرېزان اشپزان پخوي. زمونږ والا او ته خو که غوښه راوړي که سبزي، دالونه راوړي که مرغي، حلوا ترې نه جوړ کړي. یاره اوس خو له ډېره شرمه میلمه کور ته نشو بوتلی.
دغه خو زه درته وایم چې کومې ښځې تعلیم کړی وي هغه د دنیا جهان خوراکونه په نیټ باندې سرچ کولی شي، په کتابونو کې ویلی شي، ځکه نو د هغې دسترخوان ښایسته وي، ماشومان یې صاف سوتره وي، او سړی هم په عزت وي.
یاره تو تکو، ته یو 50 کاله وړاندې ولې نه راغلې ما ته په مخه هم چې دغه مشورې دې راکړي وای؟
مونږ کله هغه وخت د چا خبره منله؟ د ښځو سکولونه مونږ کله پرېښودل؟ نن چې د دنیا نه 200 کاله وروسته پاتې شو، بلکې د افسوس خبره خو دا ده چې اوس یې هم نه دی شروع کړی.
یاره بس تو تکو، اوس به خدای کوي ته به کوې، دا زما ښځو ته به یک دونې دونې دو دونې چار ته ورخوي. یو داسې ځای هم راوښیه چې سم خوراکونه ور زده کړي، خو په ډېرو خورواو یې کلمې راوشلولې. بس که ښه غوښه راوړې که بده، که د ګډ ده راوړې که د چیلې ده، بس دېګ ته د اوبو سره ور اړتاو کړي. د دنیا دا تعلیم یافته ښځې چې ګورم، نو زړه مې راته وایي چې یا ځان کوی ته واچوم یا دوی ور اړتاو کړم. یاره دا تعلیم یافته ښځې څنګه ښه ښه خوراکونه پخوي؟ چیکن برګر، چیکن جل فریزي ورته وایي که چیکن روست. یاره هغه سوپ یې څنګه خوند کوي، وخ 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 وخ. بیا د تعلیم یافته ښځې د کور نه قربان شم، بچیان یې صاف سوتره، څنګه په ممی ډیډي خبرې کوي، په انګریزي خو داسې خبرې کوي لکه په پښتو کې چې درته ګډ وي.
او هغه پښتو چې په انګریزي کې درته وایي هغه؟
یاره ته پرېږده وایي، د ښایستې یو عیب نه عیب او ته درځه دا ښځو ته یو ټیوشن را ونیسه.
او که بیا خپل د حقوقو خبره وکړه، لوڼو په جایداد کې برخه وغوښته بیا؟
ورکوم بینو، چې قرآن اک ورکړی دی، الله او رسول اک ورکړی دی، نو دا عاجي شمشتو څوک دی چې راګرځوي بې؟
او که ستا زامنو نه منل نو بیا؟
پرېږده مڼې، زامن په قبر کې حساب و کتاب به زما سره کېږي، کین مناکین به ریمانډ زما نه اخلي. زه ورځم چې غاړې خلاصې کړم. زامن.